هغو انتقادونو په خاطر چې د دې یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان پر پالیسیو او د مخالفینو د ځپلو په اړه کړیو سزا ورکړل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له هنګري څخه د کتنې په مهال د دغې قضیې په اړه د دوشنبې پورې څرګندونې کولې وویل چې سعودیان په دې خبرې سره چې هغه له قونسلګرۍ وتلی ځان نشي ژغورلی. اردوغان د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی هلته ډېرې کمرې لري که هغه له ودانۍ وتلی وي ولې دا نشي ثابتولی، موږ به له دې مسلې لاس وانخلو. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې د ترکیې پولیس د استخباراتو او د قضایي ادارو چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. اردوغان زیاته کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دغه قضیه حل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ترکیه د غراز په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری د پلټلو غوښتنه کړې ده. یو چارواکي ویلي چې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر د یکشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او ورته وویل شول چې ترکیه دغه قضیې په اړه پلټنو کې د بشپړې هماهنګۍ په تمه ده. د ترکیې دو سرچینو رویټرز ته ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې خاشقجي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی. دغه مسله د اردوغان یو سلاکار یاسین اقتای چې دغه خبریال ای ملګری دی هم تایید کړې ده.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې هلته چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې بیا پېدې نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زموږ خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات گلل مزلونا او بو ویلک باران دا ځنې خلق داسې وی بی.
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
آینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیک کې فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګ د مخالفینو لکه خوند دروازه او د هغه استاد مولا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومی د دولسم سرود ورسی برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانیولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم له منځه دا څه چل دی، څنګه راغله، څه به وایي، څه به غواړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي، خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ییزې موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنې عارف سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیا په باب هم اشاره وکړه او په دې برخه کې یې د دغه هیواد همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ دغه اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول بابا وي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هندي استاد ایمل خان د لیکلې مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټاکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره یې له پخوامي نه او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
نور ولادت نصري یو عمده او اساسي لدغه د دوی ادبيات ډیر قوي او په دې برخه کې دوی ډیر زحمت استله.
نصیر احمد احمدی او ولس چاپ شوی آثار لري چې ډېرې ناولونه او د لندو کې سو ټول کړي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولې ډېر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو ته تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعرې کیږي. د دغو مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغې مشاعرې ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
کته هم د نختر دودیزه کلانی مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینی کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. په کې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوال لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زره زره لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکل ده بهلم شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یو من ل دې غمون ستړی شوی یو من بل کار
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغسې کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وله. نو فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وایي
ډېر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړېږي، شناختونه پکې زیاتېږي له یو بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنې کلتور پکې رغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره دا ځل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی، نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لتا سم مننه اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبه پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمه سره نږدې دي نو د ژبه حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې تر منګ اویا کال مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړیده بلکې داغه نه یو څو کال مخکې کومنګ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمی ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ګوزګه چې حالت نه وخره نه ډیر زیات تیر شو په پښتو کې نن زما دا نظر دی چې مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمی ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړې شو پکې کامیاب شو دا غي وجه ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه وټن ختمول لپاره بل اخر یو لار په کار ده زه فکر کوم د ټول لند او آسان او ارزان لار او خل لار غد د شباړ د چمنګ غیلم راول ویش بړو ځان ته رو د چمنګ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مدد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټول ټولونو کې نه اویا اتیا ژبو ته نه ویژه په داسې بلا بلا ژبو ته ترجمه شوی نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه اثر چې هغه په نور ژبه باندې خلک لولي هغه منګه هم را واخلو منګه منګه په پوښ نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات
یا چې ته خو ډیر کتابونه اوس باړل تقریبا شاوخوا درې څلويختو عنوان کتابونه تاسو باړل دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخبا لډیرو مشکلات او ستونزې سره مخ شوی نور کتابونه بم دي لوستي کوم ستونزې دي چې زموږ ژبه ور سره اصلا مخ نه چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزې او ستاسو دا چې اصلا دغه د اصطلاحات او کمې د ټول نه لوی ستونزې راځي موږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیت کې موږ کار کړی دی دین نه یو تی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کې نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مغرب د علمي اصطلاحاتو دغه کمې د په خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لند ډالر د کې دې شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټوله غلطي ده د دغه یوې نیمګړتیا زیږد نه دی هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبو کار کې لګي د اصطلاحات جوړې حل دا چې دا هغه کار نه دی دا به ژبوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې به پېد نه به غیر څوک نه پويږي نو دغه ژباړه ګوم نشوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي یو کس بل دی چې مثلا هغه کم ژبه چې باړي دا غي اصطلاحات راخلي دا غي غیس په وړاندې کیږي نو یو لوی ستونزې چې زه مچ هغه دا چې اصطلاحات نشته او دغه ټول نور ستونزې چې دی همدغه ستونزې دي اصطلاحات دغه د ژبه ستونزې ده د ژباړونکو به ستونزې ده چې په بل ژبه ډېر خپويږي په خپل ژبه نه پويږي دا ډېر زیات لوی ستونزې ده مثلا زه ډېر داسې ملګری پیژنم ډېر ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېر ښه فارسي پوهېږي ډېر ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې او په خپل ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې د لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېر ښه ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډېر تنګي ورته په ډېر سختۍ سره هغه لولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي را باندې بېنو مجبور یم چې پرېږدم دا ولې څه ستونزې چې دا شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي
خیسته کوي مفهوم را ژباړي
مفهوم را ژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکی په ټکی ژباړي کوي او هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه خلیکوال نه بي چې دا پسې هغه خراب ژباړي به خسته
هغه نور پسې مشکل
نور خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکی په ټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکوال جبه سخت یا داسې نه چټکی پټکی دیو کی خدغه د لیکلو سټایل هم داسې دغه کته تخپل لیکل کې ممنونه صحبه کوي ځنی به داسې چې هغه یغه جبه سره مشکل لري او ځنی به داسې چې هغه زم ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشی او صفه کوي او خسته کوي او غیر مستورن کوي نو ته بندغه کټګوري نه چې څومره چې جبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غو کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ماغه میرونه ټول دلته مملي کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې څومره یعنی بيخي ارتیا ورته لږ غواړو چې موږ جبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیان په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بس چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راو پاروم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دا غیر ژباړې لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبرو کړل دې کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کې دیش په انګلیسي کې ډیر ضعیف نه ول شي ځکه د سالک سپ کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کوله او بل د دې کتاب ارزښت دې د دې د ژبه خپل ارزښت دې غو داستان جوړښت ارزښت دې مونږ نه لکه څومره چې ژبه خپل دې نو به زدل ته غو د ژباړې د مرکز خبره چې کوم غدا د چې په کوم شي باندې تمرکز کې دا سه اثر چې تشباړ نو تاول د معلوم کچې د دې ارزښت په چی شي کې دې به تمرکز پاغه باندې وکا دویم مرکز موږ ته د ژباړې غو د فکر دې ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبه ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خده د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیره زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت اوس چې موږ په اردو راژباړل اوس داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو غو کتابونو باندې کار کوو حتی زینې داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي یو غو پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلین شو کولای زکه غو ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیره زیاته خشوی ده زینیش باړون کې داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځیدل د پدې باندې ژوند کوي د دې یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کوي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه کې ډیر زیات په درناوي ورته کېدل کېږي دا غو کار د خلک درناوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی حرکت ډیر خروان دی اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې موږ په کې چانو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس بړو چې شره ونه بړو
نو اوس باید ژباړه غ علمي خو خپل کې او غ کوم اصول او قواعد او د چې ورته ټاکل
دغه باید
سپام کې ونه
لسی کې او غاول فیس داس یا غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه دا ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات لري لار چې اقتصاد لار سم د دین نه وزم نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اوسکار شو اوس دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه په
اوس اړتیا باید درک
اوس باید اول اړتیا درک شو به دا وګورو چې هغه اړتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته سل وړ نه شو چې بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅ درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوک ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسې چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په مخه خپل شعر نه ترنم کوي لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو تزر نه شکی تاسو څنګه د ترنم کولو تزر شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو
ته خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده یعنی خلک ورسره ډیر نه بلاته دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسب ده دومره لیوالتیا ولري نو بیا هم زه تر ډیره حد ملګرو دې ته هڅول يم ملګرو هلکړ يم دې ته کله نه کله به په ځینو محافلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپه یو غزل یو شعر یو شی به مې وای نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الستم چې ته خپلې غږ لري او خپلې ترنم کولای سي دا علت وسې زه کله کله ترنم کوم
خپل شعر د لیکي په ترنم کې وایا سو کده نور او شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت مې دی بلچا شعر نه دی ویلې ویلای نه سم لکه څنګه سي ز دما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خپ ترنم کې ویلای سم دی بلچا غزل دومره خپ ترنم کې نه سم ویلې
د دې مطلب دا دی چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیوانی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي د تر دې مخه چې شعر ولیکي لمړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم
غزل دما په ترنم کې خوند کوي نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیر ځپلې ټولنه کې په یو ډیر درپدر ټولنه کې په یو ډیر زړه چاودیدونکو ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو لپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو لپاره چې تاسو په ترنم کې کوي او کوم بل لامل چې تاسو د ترنم کوي
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیر ارزښت لري زه هم چې څوک له مانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سی وای دومره خلک نه متاثر کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وای نو بیا خلک ډیر متاثر کیږي دا علت
ما ته دا ښکار کیږي تاسو د شاعری له پایله څنګه شاعری شروع کړی لاغه سره سم ترنم شروع کړی دا ستاسو جواب به څه وي چې آیا د څوره وخت تاسو شاعری کوئ او له څوره وخت راځي تاسو ترنم کوئ
مخکې له دې زه شاعر سم زه ماترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانه ویل کېدې د دلایم په سر باندې وسم ویل کې نو زه ډیر ماشوم وم ډیر وړو کوم تقریبا سلرم ټولګي زده کون کوم سیما به ترانه ویل د دلایم په سر باندې نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پوری ترنم کوم
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې مو ورو تاسو یو بل غزل په ترنم کې ورو یا نظم یا بل شی
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر جان را باندې گرانی ایت
تل تی دخایستا سترگو صفات کوم تل تی دخایستا سترگو صفات کوم زڑکی می ساتلی پو هر آنی تا ویار تر زان را باندی گرانی تا لند بدر پسی لک یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانی تا و یار تر جان را باندی گرانی تا
احسان سب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې
تاثیر سب باور وک زخه پسلو کې یو سلنم نه يم چې ناراضي هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورم بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوخ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سدا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به دما د هڅولو لپاره دما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پرسکی ټولن لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای کوي واز غزنی کې تاسو دا کار کوي
محدود څو کسان چې د غوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم دماغ خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونې وو یا به ځینې نور وو او دغه دود اکثره وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و آله غږېږي له هغوی سره مو هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له آلو سره مې هېڅ ترنم نه ده کړی نه سم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تالې درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د متاسې ټولنې دا ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهمو خبرو وروسته زه ورته هم سره راځي یو تالې درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولې له دې سره کله کله تاثیر صاحب دا کوو
ډېر مننه نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو
غمونه لزړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران لزان سره مینه محبت راوړي راځي خوږ منزړونه مو سم ټکوروي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه څه تېرې خاطرې را یادوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران زموږ خو بس احسان ولا تند پرې ماتېږي دا تږي للمي زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران غمونه له زړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عامه روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دراوروي
زر پانا
پیسې د کمپیوټر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ. عینکې پر بالک کې خودي د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ پاڅید. په ګاز دی ایښې چای جوش سر یې پورته کړ. ملایې کږه کړه. شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګې دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې. یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده. سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستې تا وکړه. ټیټ شو. د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه. هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو. نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه. مازیګر مهال د دې بوریو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده. ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو. ښه یې جوړ یې؟ مننه. کور کراري ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده. خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روخان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روخان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګ د مخالفینو لکه خوند دروازه او د هغه استاد مولا محمد چی په ملزنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوري بی بی امینه یا امینه لیکي او د پلار نومي ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې مشتوي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برکه او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدای داد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالي ډیر مود لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه و او بیا طلاق کړه. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسي وایي، زما پلار عبد الله قاضي د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبد الله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب کاوه. د محمد بل زوی خدای داد نومیده چې زوی خواجه اسماعیل د عبد الله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدي، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماورالنهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لرله او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیویی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو له لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خون څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخ ته ودرې ده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دوم رخ کلی پخوا لیدل نوا دی پارس کلی دی یونان او روم نازکی لکا منزی دی دیخ کلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی ترکش میرا ناچا پی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا چبا وایی سبا غواړی په یوه شیبه کې سل زره پوښتنې ساقی پر مخې پر ځمکه ورته پریوت د ساکانو ملکې سترې زرینې ستا قدم د زموږ ماڼۍ ته بختور شي. ساکستان چې پر تا ویاړي پر تا پایی ستا بریا د سر لوړي د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکي په تعظیم شول مگر کک لا هسې حق کو پک ولاړ نو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړ وو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغلا څنګه راغله زما ماڼۍ ته دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ. که زرینه وي که لویه ملکه وي که واکمنه د څلور کنج دنیا وي هیڅ ښځمنه زما کور ته راتلی نشي د دې غره له هوا سا ایستلی نشي. عاقبت د ښځینه وو دلته مرګ دی وسته غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی. ملکه زرینه زیر زیر کک ته ګوري د سالار ښکلې ځوانۍ ته فکر وړې لوړ قامت ځیګه ښکلا او زرز سترګې. ملکې تر دې پخوا لیدلې نه ده نرینه ښکلا تر دې بریده زړه وړونکې تورې څڼې لام لام پر مخ چارپیره غنم رنګه لکه هسک شمشاد یې ونه لکه خ روزلی آس چست اندامونه لکه دوه پولادی ډاله یې سینه ده د پیاوړو مټو پلې یې وسپنیزې د ځوانۍ فصل یې اوس په رسېدو دی میړنتوب یې پرګرک کې په څپو. ګلبویا په بخت سپیره په عقل خامه چې داسې نومیالی ښکلی خپه کړ د ساکۍ وینې ځلای مخکې وینم ملکه روښانه ډیره د نیکمرغه چې داسې زوی روزلی په لمن کې زما زړه کې څه نوی شور را ویښ کړ په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه کک د تا لاندې په څیر په غرهار شو په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی غریو نیولی غږ یې شو په تالار ګډ کړ تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته دلته ښځې او دیوان راتللی نشي د پیریانو شیطانانو لار تړلې هم ارواوې د اسمان راتللی نشي عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی